السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لانډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته ورسېدې او د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه اوربند پرون اعلان کړ. د اوربان دمړی ورځ راتلونکي یک شنبه ورځ ټاکل شوې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو په لیدې سات په خبرونو کې ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیز غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د سپتېدو نیټې اعلان کړې. دغه وزارت په خپله اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 ویشتمې د سلواغې 3 اتمې په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3مه پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور دادی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبر اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي برمته خوشي کوي او اسرائیل به یې په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربند لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه د جنوري په 19مه نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روغې جوړې د ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربند موافقه او د برمته او د خشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې روسه تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقه متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویلی وو چې ډېر فشار برابرولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوې ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وې ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوې ده چې د شاوخوا سلو برمتو له ډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشي کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بېرته خپلو مینو ته ستنې شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له پنځلس میاشتنۍ او جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنی ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی وپوښت.
کوئی چندر حدا پورې هله بهون کې دا او عملی بڼه ډیره قوي ځکه لري چې یو خدای دی چې حماس هم تر ډیره حدا پورې ضعیف شو، اما د منځلا نړ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډیر مشکلات لري او د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې وو دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف که، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دومه نشو کولی. نو دا هغه څه وو چې د امریکا او متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي او که چېرته دغسې سعودي شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنی د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطع وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنې یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکې له خوا نه وشي چې او تر اوسه پورې هغه ته یو پنځه ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا کرسر شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمنځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولات ته په کتو، آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې سا اخلي، او د سوریې احداث او د غزې د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا په پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کولو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطینی طرف ته یا په فلسطینی طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه دی لیکيږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونشي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه، بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیله شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي، او 30,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکې اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راتګ کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګري ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډېر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووه دې غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپله اکسپانه کې د آخرې اوتنبایووه په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډېر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل:
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفی پایلو نه چې موږ به وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورخته یا زموږ وادوال ورخته یا وبوته اړتیا لري، په هغه وخت کې وبنوي ورخت نه وي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدیدو اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغېزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کېږي. لکه تیر کال چې وبهیدل کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو فرهنګ بدل شوی ده چې باید یواز د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي، څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي، وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیزې پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم ته راځي. میرمن حدیقه د خپل خورلنې پاک له وای چې د هغه پاک له کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی وو. تر دې حد چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی تهمت لاندې دي او همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د خودل لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آگاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري، تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډیرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي. چې هر څوک ورسره مخ شي دا راپارونکې ده، په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وښيي. دا خبره هم دلته شته چې خلک نشي کولی د دې خبر نه ځینې وخت خپل غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره ده چې نور خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري، او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو مېرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د دې نورو مېرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي. بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا به په ښه خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتره شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي، او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي خو هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کې دې موضوع ته موږ ګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنه کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکې یا دې نړۍ ته ورکې بیرته تا ته راګرځي، تور په غوي باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده، چې کېدلې شي د داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنا ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوې مېرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې یو شمېر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي، نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښود، نو هلته د حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه ډېر باسواده و، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه او ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه ویلې چې خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې چې دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کېدي چې خارج له افغانستان وي بهر وي. د نن افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي. همداسې به وي
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څنګه استفاده وکړي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري، کله چې خپل یو عکس کیدی، دا اوس ما د یو خبرنګار عکس ولیده چې د خپل کورنۍ سره یو شخص په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښی و. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه مورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته ډېر کتلی دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د مونږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه
د غول اجازه څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي. په دې راته خبرې وکړي دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه اکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاکله باندې نظر ورکړي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیزو رسنیو ته سر ورکار کوي دا وینه؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو وکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخت زیات دی. خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي. ویډیوګانې په دې کې زخته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیسه ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یارم، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پام واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې، په وینجلې باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په غو باندې لایف نیول کیږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت، د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پرې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېرې؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپل کورنۍ نه شروع کړو. که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي، ځینې مېرمنې سره چې دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي، دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپل سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا باسور باندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه ناعادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخه راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډیره ښه استفاده کیږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېر زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حقدار ده، ولې داسې نه پوهیږي چې دوی خپل حق په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوست حتمن هغې ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروئ، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي، تاسو هغې ته یو ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به یې پکې نوشتی، نو بیا هم به دوی په همدغه کارو لاس اچوي او دا به نشروي. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي، دوی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کته راولي. نو که دوی خپل ښه شخصیت وسي، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي، که بیا ثبوت یې نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرئ. خو لکه داسې معلومیږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند دی، نو هغه هم بیا نشرئ. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت یې لوټوي په صفحات اجتماعي کې نشروئ، نو سبا یې تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسې څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دی، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتونه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د حق نه لري چې د نورو خلکو پاک له هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخوا ږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنې معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره، قوانین وضع کوي وسنۍ عصر کې سي سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي په دې کې شک نشته سي ډېری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي لږه جمله نه همدغه مسله ستاسو په خپل سوال کې مطرح کړه فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي یعنی وسنۍ عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا داسې هغه په نړیوالو سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي یعنې له مرزونو نه بهر وزي او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي او حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له طریقه کېږي تخلفات نور کېږي حتی جاسوسي او ملي خیانات او دا مسایل کېږي د خلکو خصوصي حریم ته د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي حتی په جزایي مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبري جرایمو له طریق نه ورداخليږي او دا جرم ګڼل کېږي د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبري جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کېږي اما شخص په بل ملک واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویل یعنی مرزونه ماتوي له مرزونه وزي ویل سایبري جرایم همدغه ته ویل کېږي چې د انټرنیټ او اوسني معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کېږي اشخاص
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مان دی له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو
دا د انسانیت خلاف عمل دی دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي دا کوم چې ته بیانې ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې د ده سپکه کې یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلي او خلکو ته پټا کې که ته داسې یو زنانه عکس راخلي چې دا توهین دا تاخیره نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په هغه کې ساه حیا خوندې بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د آخرت باندې همدغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې ته به حیا کوي ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه چا چې په چا باندې پرده واچو او الله عزت به په هغه باندې پرده واچوي دا دی دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کدي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو بیا د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چاته ویلی دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی ارسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه دی کړی خو سره ده چې یا د هغه کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته دا راخلی هغه سپکې وجه دا ده چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ځکه ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تاسو صدمه او ستاسو ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستاسو ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خويندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې و د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ و د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی ده اغوی اړیکه او روابط ده خلکو سره. مثال یه وقت چه یه موضوع پیدا کیگی، یه جرم مطرح کیگی، یه سوک متهم کیگی ده جرم ده ارتکاب بخاطر، ده اغا سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرحوي بیا څنګه باید اجراات وشي. دا ټول مسایل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رامنځته کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار ده د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و اناناتو دودونو فرهنګ و تربیت تعلیم معارف دا ټول په دا مسایل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډېر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسئله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسئله، دا موسیقی، دا طول مطالب چی دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده. یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعی لحاظ نه، د اسلامی لحاظ نه، هم د قوانین او مدنی آیات د نرمونو سره باید اغوی. یعنی نه کوم شرعی جواز شته، نه کوم قانونی جواز او نه کوم انسانی جواز ده چې طالبانو مسئولین مداخله وکلی خصوصی ژوند خلکو ته. دا بالکل مسئول ده، باید خلکو د خصوصی ژوند مسئولیت باید په هر جامعه کې تامین وی. او بل مسئله داده چه دوی چه مداخله کوي یا مثل خلق نیول کیگی یا و اونای باد دو اونای باد بیا خوشی کیگی. مگر دا موضوع بالکل معلوم نده چه ده کم قانون پا اساس، ده کم حکم پا اساس خلق نیول کیگی او بیا ده کم حکم ده کم قانون پا اساس بیا خوشی کیگی. ذکر چه پا حقوق که یو قوی اصل مطرح ده چه ورت برات زمه وی. برات زمه آلت اصلی ده، خلق طول برات زمه ده. اغا وقت چه یو اتهام مطرح کیگی، اتهام باید پا قوانینی که مسجل شیوی او اتهام پا قانون که واضح ده چه ارسو کنشی کوله چه اتهام اغا کی. مثال یو وزیر ده اغا صلاحیت نده چه اتهام اغا کی خلقو ته. ده اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورتوایی. اغا معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده. ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده. او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی. دا بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمون رو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، پا افغانستان که اکثر خلک پا دی بانی پویگی چه دوی حق چه دی؟ او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړئ، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل. دا پوهېږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده. نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی. او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالح و د ملی منافع و پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نلری. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی. اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اعترام بونیش خلق و ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا دی افغانستان و گلو تا چه کول پکار دی؟ کلاسی دیسی و وضعیت سر دوی مخامخ کیگی چه دوی اخپل ابتدایی، اساسی او بشری و انسانی حق نسی اخیستلای، دوی تا چه کول پکار دی؟
معلوم دار متاسفانه دی افغانستان خلق د نن په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده، مګر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، مخصوصا جلای وطن کې اوسیږي، مخصوصا لکه مونږ کوندې چې په امریکا او اروپا کې اوسیږي، په استرالیا او کانادا کې. د هغوی رسالت دا ده چې باید د خلکو د حقوق په خاطر خپل غږ پورته کړي.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلوم دار دست نده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی، بالاخره خلق پورتکیگی، اروراز خلق شکایت کوی، منگو تاس گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که اروراز خلق خپل غک پورتکیوی. خب معلوم دار چه دقا کم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دنن پا افغانستان که، مگل خلق ناراض دی د طالبانو تندرو و زحمت باید په دا مسئله که دیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا ایس حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کرده ده په افغانستان که هم بار بار دا موضوع ثابت شو، چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی.
دی افغانستان دغه وضعیت تا پا کتلو سرا زینه کسان چی دی امکانات لری چی دوی بهر تلار سی، دوی دی پردیسی لار غورکی، دوی دی کردوالی لار غورکوی جی، آیا بری خودل دی حال لار که دلی سی؟ لبلی خواه بیا طول افغانان تا خدا امکاناتم نشته چی دوی بهر ملک تلار سی، زکا پا هیواد که دوی حق نور کول کیگی، دوی ابتدایی حقونه نور کول کیگی. اتاسو پا نظر لحیواد نوات دل، کاردوال کې دل، هیواد پریخودل، دا دی حل لاره که دل ایسی؟
نه، متاسفانه دا خوب صورت قطع دل حل لاره نده، مگر دست ده چه دا خود مجبوریت دغه نکیگی. یعنی منگم تاسم چه کدوال شوی خو خپل رضاییت که خو منگ دا کار نده کرده، یعنی د مجبوریت با اساس خلق چه مجبور شی کم بل لاره موجود نیوی، خو معلوم دار چی کدوال کیگی، معلوم دار چی مهاجر کیگی. این دا مسئله هم طالبان و دفکتو حکومت تا طالبان و حاکمیت تا دا دیر ضرور ده چی دا موضوع باید وسیدی، چی روشن فکران چی کدوال کیگی، متخصصین، دکتران، دا تعلیمی افته خلق او عمومی، یعنی خلق چی کدوال شی، یعنی حکومت سی معنی ورکیوی. خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، دکتران باید موجود وی، روشن فکران، یعنی یو جامعه یو حکومت معلومدار ضرورت داری، دکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې. داخل حکومت واجبه ده، د حکومت مکلفیت ده، دا خلق چه کدوال کیگی دا خو د طالبان و د رهبر لاسه دوی کدوال کیگی، دا اغوی د ظلم و دا اغوی د انقیاد و دا اغوی د امر بالمعروف خلقو نه کدوال کیگی. خلق
څومره ضرر کوي افغانان، کلونه کلونه خواري کړې ده، یو ژوند دي جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی دي کډوالي کوي، دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبان حاکمیت په ضرر ده، د افغانستان په ضرر کې، د افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کدوال دی، پردیسی که جوان کوی، دا خو معلوم دار دی افغانستان دی ملی و منافع و پر ضد خبره ده، دی افغانستان پر ضد اغه ده، معلوم دار خلکو تا هم خو بیا دیر تاوان اغه کیگی، تاسو وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کېږي، هر څوک چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي، غربت غریبي ده، خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو سادات صاحب؟
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسېدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلېدلی سي که نه؟
معلومدار، د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې، تاسو وظیفه ده د رسالتمند ژورنالیست په حیث چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداري وشي، پاسداري باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالی اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
درنی محبوبه دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه انا لاړې سلام بابه دې درنی محبوبه دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬರೇ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಥವಂ چیدش کلو شا پیری زانی جوڑ لکه گوڑی دا اختر بشل ماندم بلش کلی لطوام چیدش کلو شا پیری زانی جوڑ لکه گوڑی تیر اختر می محبوب وی دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه انا لاړې سرلم بابه دے اختر ڈالے نی پا
اختر ڈالے پنکھ ری سسرا کٹے دادش کو لوشا پیرے اور بڑھ کہو سے تیر اختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے ببے دبریش دادش ونشے بڑھے رانلاڑے سرلم بڑھے